پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبری خپرونه ترې وی بجی دا السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه د تلیا میزن 19 د اکتوبر میاشتې 10 اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال پر طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخ اړوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. لږ تر لږه 15 تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. لشتر لژه 15 تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل شوی دي.
پر یو مسافر روڼ کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت او د طالبانو ډله کله ناکله یو بل په ملکي مرګ ژوبلې تورنوي. په نورستان ولایت کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب چې د تنخواګانو او نور امتیازونو د نه ورکړې له امله یې پیل کړی، دوهمې اونۍ ته داخل سو. د دوه ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې منل کېږي.
دوا نشته، د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوه کال کېږي چې 100% معاش پاتې دی. د هغه مسیحي مراکز چې د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي، د هغوی د 11 میاشتو کرایه پاتې ده.
اخو د عامه روغتیا وزارت وایي چې همکار مؤسسې ته 10 ورځې وخت ورکړی چې په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو ستونزې حل کړي او که دا کار ونه سي تر سره سوی قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. زموږ اخلاق ازادي راډیو ری. روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چار وزیرانو 2 ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چار وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي. د اکتوبر د 10 نیټې د غرمې له 12 بجو د اوربند اعلان د بشري اهدافو لپاره، د جګړې د زندانیانو او د هغو نورو کسانو تبادله چې نیول شوي دي، همداراز د جسدونو د انتقال لپاره زمینه برابرول د سره صلیب په همکارۍ.
له اوربند سره په ورته وخت کې هر اړخیزې خبرې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د جګړې د ختمې لپاره شروع سي. اخوا د قرغیزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغیزستان ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمینه بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي څو د بیړني حالت اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي د نشرتو راپور نو ورکړل سول. مظاهرچیانو چې د سه‌شنبې په ورځ یې دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر المازبیک اوتمبایوف له بنده خوشي کړ. اوتمبایوف ولسمشر جن بیکوف ژغ کړی چې په سولیز ډول استعفا ورکړي. او په چک جمهوریت کې د اکتوبر پر 9 نیټه په یو ورځ د کرونا ویروس 8,843 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې دا شمېرې د ریکارډ تر کچې رسیږي. په دې سره په چک جمهوریت کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې څه باندې 1,903,000 ته رسیږي. له دې کسانو 915 تنه له همدې کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. د چک حکومت د 10 ورځو لپاره بیړنۍ حالت بیا نافذ کړی چې له مخې سرپټي د لامبو حوزونه جیمونو او فټنس مرکزونو ته د تړلو امر سوی. د اکتوبر له 12 می څخه به سرپټی سپورتي مرکزونه او کلتوري سیمې لکه تیاترونه او سینماګانې تر دوونه پورې تړلې وي. رستورانتونه به هم د شپې تر اتو بجو د مشتریانو لپاره پرانیستي وي. په ټولو سرپټو ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري دي. په ګاونډیو هیوادونو سلواکیا او جرمني کې هغو کسانو ته چې له چک جمهوریت څخه ورځي د کورونا ویروس د منفي ټیسټ او یا د قرنټین غوښتنه سوې ده. نور اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، قبرس او رومانیا کې هم حکومتونو پر خپلو وګړو د کورونا ویروس له ویرې ځینې محدودیتونه لګولې دي. تر خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورسئ. ازادي راډیو په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر دویم مرستیال پر طالبانو انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخړوي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشنی آنها بوشانه خودی میکنند.
د ملي مصالح عالی شورا مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم پاملرنه پکار ده.
نام دغه جنگ چې په دننه په افغانستان کې مودې ته ضرورت لري چې په خلکو سره خبرې وکړو، دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
خو بعضې ټیم غږ باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمر شوه د خب مکمل ښه صحیح یم.
په نړیوالو موضوعاتو کې په امریکا کې په داعش پورې دوو تړلو کسان ویلي چې بې ګناه دي. دوی د څلورو امریکایي برمته سویو په وژنه تورن دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زاهرو کاروان اونیز د پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د ولسمشر دویم مرستیال په طالبانو انتقاد کوي، وایي چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوږه سپکوي. سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ له واشنگتن سره سوي هوکړه ګڼي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لخوا وړاندې سوی چې د هر څه بنسټ باید قرآن، سنت او شریعت وي. ښاغلی دانش وویل چې جمهوري نظام په سوله او جګړه کې له یو ښه منطق څخه برخمن دی او نړیوالې هم ملاتړ کوي. اجمل تورمن د ښاغلي دانش د خبرو جزئیات را سره شریکوي چې له کابله په مستقیم نه تماس کرا سره دی. تورمن صاحب،
بله سالی صاحب، د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې او د دغه سولې د بهیر په ترڅ کې د طالبانو لخوا چې کوم خنډونه د ده په وینا د خبرو په وړاندې رامنځته کېږي په دې اړه سخت انتقادونه وکړل. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت هم مخ اړوي. سرور شویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ امریکا سره شوې هوکړه ګڼي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکشي پلاوي لخوا وړاندې شوی چې د هر څه بنسټ باید قرآن او سنت وي.
هلته طالبان امروز اصرار دارند که موافقتنامه بین امریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشد. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوار میشنی آنها بودشانه خودی میدن.
خغلی دانش ویل چې جمهوریت نظام په سولې او جګړه کې له خه منطق څخه برخمنه ده. خغلی دانش په طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتې دوه له حمله عام نیوکه وکړه. سالی صاحب نوموړي ویل چې طالبان اوربند نه مني او د خندونو پر منځ کولو سره د بین الافغاني خبرو د کرنلارې د ورستی کېدو مخه نیولې ده. نوموړي ویل چې په قطر کې له افغان ولسمشر څخه تود هرکلی او د خار په واټونو د افغانستان د درې رنګه بیرغونو راپول مانادار او ځانګړي ډول د طالبان لپاره. سرور دانش یو ار بیا ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. خود د طالبان وین زبی الله مجاهد د سرور دانش د خبرو په خبرګون ازادي رادیو ته په پیغام کې ویلي چې امریکا سره د طالبانو هوکړه د قران او سنت په بربر بنسټ ده. خغلی مجاهد وایي د افغان حکومت چارواکي په داشان سرګندونو سره غواړي د امریکا او طالبانو ترمن شوې هوکړه چې نړیوال اعتبار لري او لمخې بهرنی ځواکونه له افغانستان نه وزي به اعتبار کړی. مجاهد بیا افغان حکومت تورنوي چې د سولې خبرو ته اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا صالح صاحب چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاو ترمن د جمعې تر رخصتۍ وروسته نن شنبه هم په پریکړدیک د کومناسې په اړه نه دی ویل شوی، خو د طالبانو په مرکزی پلاوي کې وي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې ناسته نه ده شوې، خو په خبرې د تماس ډلو ترمنځ اړیکې شته او هڅې کېږي چې په کړنلاره کې اختلافي موارد حل او وروستي شي. بله صالح،
ډېر مننه. له اجمل تورمن نه مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیاله سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوجه سپکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو بحثونو نږدې یوه میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په افغانستان کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه د سیمې ځینو هیوادونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وشي. عبدالله عبدالله دا خبره د هند څلور ورځني سفر په پای کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. له شغلي عبدالله سره په نیوی ډیلی کې د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د لیدنو کتنو په برخه کې د پر کوم مسایلو بحث کړي.
په سیمه کې د سفرونو په ترس چې د سیمې ملکونو سره مقامات سره د افغانستان سولې پاکله خبرې اترې تبادل نظر او بحثونو په سلسله دوم سفر د اسما پس له اسلام آباد نه او د دې نه وروسته بیا ازبکستان خواته روان یو. د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه یوازې یو مملکت نه، ټول ممالک د دغه سیمې د دغه خطې علاقه هم لري او خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانی هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي، د دوی نظریات زموږ نظریات ورسره شریک شي او کوم ځای ته رسیدلي و کوم ځای ته نه و رسیدلي څه شی په کار ده. او زه یقین لرم چې په سوله کې د افغانستان او په ثبات کې د افغانستان ثبات ټولو ته مهمه ده، خصوصا دغه ملک ته. د دوی د مقامات سره موږ ځانګړي ملاقاتونه درلود، صدر اعظم نریندرا مودی، دوی صدر اعظم چې ډېر اوږدې خبرې ورسره وشوې، د دوی د ملي امنیت مشاور، وزیر خارجه او نور مقامات سره. او دا ضروری وو، ضروری هم دی او دغه سلسله د سیمه ایز سفرونه بدوام.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز عمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو د اوسني پیل سوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت دغه خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدت ضرورت لري چې په خلکو سره خبرې وکړو، خلکو به جریان پاچو او زموږ حیات چې حالته همه شمول حیاته او د اکثر نوای ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي دلی په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفی تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به وي.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغه به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکوي؟
موږ د دوی د دوالخیز روابط په اړه خبرې نه کوو. دوی سره که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه غوره کوي د خپل دوالخیز مناسبات په اړه. په دې شک نه لرو چې د افغانستان په اړه دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل، ډېر تازه ده خبره شوې ده او توضیحات یې نشته او بل توضیحات هم راکړل شوې نه ده. پخوا هم تصمیم نیول و د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعدادی کمی کی او دا سلسله روانه ده. ما ته معلومه نه ده خپل ما ته معلومه نه ده په سلسله د امغه خبر راتري چې مخکې شوی او ترتیبات ورته نیول شوی دي لکه منوي فیصله ده دا به معلوم شي.
کله چې راته وایي چې همدغه کچېری امریکا خپل ځواکونه وباسي د امریکا مرستې له افغانستان سره دی په دې برخه کې به څومره تاثیر ولري همدارنګ تر دې مخکې هم په دې اړه اندېښنې مطرحه وي کچېری امریکایي او ناتو ځواکونه له افغانستان ووزي افغان امنیتي ځواکونه په شپږو میاسو کې هم بقاونه لري تاسو په دې اړه اندېښمن یاستئ؟
ارومرو افغانستان هم غواړي چې ورځ په خپل پخو ودرېږي. خود امریکې تعهد افغانستان ته زه فکر نه کوم داسې لنډمهاله ای د هغوی سلسله د مناسبات مرستې به دوام وکړي په هر حالت.
او که راته ووایي تاسو ویل چې روسیې ته به هم لاړ شئ په دې د سفرونو په لړ کې
به تر اوسه تثبیت شوې نه ده خو معلوم ده روسیه هم یو مهمه لوبغاړی ده یو مهمه ملک ده زموږ پر سیمې باندې تحصیل لري او د افغانستان په اوضاع باندې او د سیمې په اوضاع باندې تحصیل لري او په نړیواله سطحه یو سیاست کوي روسیه وقتی چراغ التم سفر به وکو خود در طول مخ زموږ د سفرونو د سول د افغانستان کې سول مسلې
یا روسای بل پښتنو کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سول باندې څومره اغیز ولري؟
د امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دی که هم دغه دارم پاتشي یو نوی حالت یو نوی اوضاعی او که بل اداره هم انتخاب شي په دې شک نشته چې هرومرو یو فرق پکې لیدل کیږي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه واوري.
په تیرو دوه اونیو کې 9,300,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کچه د روان کال د وږې میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله 9,300,000,000 افغانۍ زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,28,203,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. همداشان د 1499 مالي کال له پیل نه د تلې میاشتې تر 12 نیټې پورې 3,09,000,000 افغانۍ یعنی 50.2% پراختیا بودیجه او 1,06,915,000,000 افغانۍ جوړوي. افغانستان د چرګانو د غوخي او هګیو لپاره ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د چرګانو روزنه په دې وروستیو کلونو کې ډېره وده کړې او پر فارمونو یې میلیونونه افغانۍ پانګونه شوې چې په کور دننه د غوخي او هګیو 50% اړتیا پوره کوي. د کرنې وزارت وایي افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوښې ته اړتیا لري چې 80% یې له کورنیو فارمونو برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2,000,000,000 هګۍ مصرفېږي. اوسمهال په هیواد کې د چرګانو 2,000 فارمونه موجود دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.8 اتیا پوله، یو یورو 9.8 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.8 اویا پوله، یو سعودي ریال 10.50 دیش پوله، زر ایراني تومان 2.15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3,000 افغانۍ.
د افغانستان مسایلو تعبیر ته ورګورځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعتراف ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دو تنو تابعیت فسخه کړی او اجازه یې ورکړې چې په امریکا کې د محاکمه سي. نور له اسمت سروانه.
د اسلامي دولت یا داعش دو سخت دریځو چې د څلورو امریکایانو د وژلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي، پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لوري د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه برتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کیسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان یې په غړیتوب تورن دي، په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی د غراز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسی هم شامل وي. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنگټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اکتوبر میاشتې لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان څه باندې 45% اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بېلابېلو ډولونو اخته دي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته په رواني ناروغۍ وخته په لسګونو کسان ورځي. د دغو ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي، خو د ډاکټرانو له نظره د دغو کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري. یو ناروغ وای: زه خیم، مېرمن او یوه لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم.
زه نوشاد نمیده خوستم، یره کم وخوا تو درس مریض نیم چه زه وایم چه عرص زیاد مریض یم، خو بعضی تیم غاق را بانده هولگی بیا سوگ نوی خوست لکه پرک زمخ شود خب مکمل خست سییم.
ده ملی او تخصصی روختون در روانی ناروغه و ده سانگ مسئول دکتر محمد شفی عظیم وای: زین ناروغان پر خپل وضعیت پویگی چه ناروغان دی، خو زین نور بیا لخپل وضعیت نخبر ندی، لده عمل داشان ناروغان دیر سارن تارتیا لری. خاغلی عظیم وای: په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره، د خزینه لپاره 30، او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوی دي. د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي، خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي.
حتا اوسط بستری مو د شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روختون که ناروغان پا اوسط دول لدیر لسورز و نتر 15 روز پوری بستریگی. کمونگ یو ناروغ یوا یا یو نیم میاشت پر بستر پریک دو، واضح ده چه نور و ناروغان تا ده خدمت پر سوالو که ستونزی پیخیگی. داس ناروغان همشته چه پلاری جاری او وای زوی پچاقو و حالایم.
ده دکتر عظیم پا خبره کم ناروغان چه دوی ترازی دیره خزی بی؟ خود ټولنیزو حساسیتونو لامل خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډېر لږ بستر کیږي. په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیا خدمتونو رسول څنګه دي؟ په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل: په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته، خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي.
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حدث شوی پا هاگو کلینیکونو که چی پلیدی سیمو که پراته دی داکترانی باید وروزل شی. روانی درمال او سلاکاران باید بکیوی او کرون تنگدی خلگو تا درمال او سلا مشوری ورکرل شی ترچو ناروغی دیره نشی او بستر تا ارتیا ونمومی. خو کبیا هم ارتیا ولی دل شی، مون پا ولایتی روختونونو که در روانی روختیا یونو چونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ څلوېښت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه یې جدي دي او نشي کولی چې خپلو ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او سم ناجیه سپی د کابل چپ رسپانو تا کتنه کوي.
800 رسپانې تر کرسمس وړاندې له افغانستان د امریکایي پوځونو وتل یو خطرناکه او د اندېښنې وړ مسله بللې ده. رسپانې د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په اشاره سره لیکلي، امریکا باید له افغانستانه په وتلو کې بیړه ونه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور کچېرې د سولې په پروسه کې له بیړې کار واخیستل شي، د سولې پروسه زیانمنوي. لیکوال لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې په پروسه کې د بیړې یو عامل د امریکا رواني ټاکنې دي چې امریکا غواړي دا پروسه ژر تر ژره ختمه کړي. د سرمقال لیکونکي په وینا، د سولې پروسې لپاره اړینه ده چې نړیواله اجماع رامنځته شي، ځکه په خبرې د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخونه نه لري، بلکې په دې برخه کې د روسیې، ایران او پاکستان رول اړین بلل کیږي. ویسا ورسپانې هم له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي چې امریکا په داسې حال کې د ډسمبر تر اخره خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي چې په دوحه کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو طرزل عمل نه دی ورستی شوی. د لیکوال په خبره، په افغانستان کې دننه او په سیمه کې هم د افغان سولې تخریبونکي عناصر کوښښ کوي چې له فرصت څخه کار واخلي او د سولې د رواني پروسې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. خو د ویسا په باور، طالبان بیا فکر کوي چې بریا یې ترلاسه کړې او د قوي موقف څخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدو او نتیجې رسیدو ته منتظر دي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي، له افغانستانه بې مسؤلیته وتل به ناوړې پایلې ولري. ورسپانې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو وروسته د ناټو سرمنشي غبرګون هم اخیستی چې ویلي، امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په تړاو له ناټو تړون سره سلا وکړي چې په ویناي شرایطو ته په کتو به له افغانستانه وځي. د لیکوال په وینا، کله چې افغانستان اوس په نړیواله کچه مطرح او ورته د سولې فرصت برابر شوی، امریکا ته نه ښیي چې یو ځلې بیا ورته شا کړي او په سیمه کې د بلې خو تر ټولو خطرناکې جګړې لپاره زمینه برابر.
مخکې مو راپور درلود چې د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د مهاجر الوتونکو له ورځې سره هم برابره ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د مهاجر الوتونکو د خوندیتوب لپاره زیاتې ساحې جوړې سوي. تفصیل له خان محمد سیند.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمېر پکې لږ شوی دی. د قول حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل،
دې قول کې د جدي په اخر کې اوبه راځي او د بیل بیل مرغان راځي، د بتي ورته راتللی بتي په دازې کښېنستلې، بیا ځای خان ښکارولې، بیا خوړلې تبندې خوړلې، یا بیا بل چا ته تحفې په رقم ورکولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو وختونو کې 160 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو دپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروې کړي دي، مطالعه کړي دي، او هغه رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناهګاه جوړ کړو.
د وای بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فراه، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوي، او په یوولس نورو ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکي پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجرو الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې